دا حایل د دې اونې خبرونه قدرمن لیدونکو السلام علیکم ز احسان لاریوب زیم د اقلیم بدلون سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو غونډه چې د کاپ 9 بلل کیږي د دوشنبه پر ورځ د آذربایجان په باکو کې پیل شو. آذربایجان یو داسې هیواد دی چې اقتصاد یې په پراخه کچه د فوسیل موادو په پلور متکی دی. د دې غونډې په درشل کې ملګرو ملتونو ویلي چې که همدا اوس عمل ونشي د نړۍ په کچه به تودوخه لوړه شي. خو د اقلیمي ستونزو د حل لپاره جوړې شوې دې غونډې ته په خوا په پرتله کمو هیوادونو مشران ورغلي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په دې غونډه کې خبرداری ورکړی چې که نړیوال اقلیمي ستونزو د حل لپاره اوس یو اقدام ونکړي نو که دغه لګښتونه اوس پرې نشي په راتلونکي کې به بشري قیمت ولري. د دې غونډې اصلي موضوع د بېوزلو هیوادونو سره د مالي مرستو چمتو کول دي چې په مرسته شو هیوادونو د پاکې انرژۍ د کارولو ته وهڅول شي. د یادولو وړ ده چې دې غونډه کې سږکال د طالبانو استازو هم ګډون کړی دی. د کاپ غونډې په نورو اړخونو د بحث لپاره د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقق او د احساس خیریه مؤسسې مشر عبدالفتاح جواد په سکایپ را سره ملګري شوي دي. مدقق صاحب او جواد صاحب دواړه ستړي مشي او په خیر راغلی. مدقق صاحب اول پوښتنه به تاسو نه وکړم، د سږکال د کاپ غونډه څنګه ارزوي؟ وای سږکال ورته د کمو هیوادونو مشران ورغلي دي؟
ډیره مننه، سلام وړاندې کوم تاسو ته او د پروګرام میلمه ته. ګورئ د کاپ غونډه یا د ملګرو ملتونو سه کم کنونسیون ده د اقلیم د بدلون لپاره، په دې کې سه د ملګرو ملتو هغه غړي هیوادونه شرکت کوي او دا هر کال دا غونډه دایریږي. معمولا د کاپ په ورسته ورځو کې د ملکو مشران یا جمهور رئیسان یا صدر اعظمان دوی په دوه کې شرکت کوي. معمولا دا دوه هفته ډېرې یعنی ډېرې عمده مسلې چې هغه تړاو لري د اقلیم له بدلون سره په دې باندې بحث کوي، او دا هغه مسایل دي چې په تیرو کاپ غونډو کې په دو باندې بحث شوی وي. هغه کې ګوري چې ملکو یا ګډونوال ملکونه چې په دې کنونسیون کې غړي دي هغوی څومره پرمختګ لري، نړیوالو په دې برخه کې څومره یو بل سره مرسته کړې، همکاري یې کړې ده، د دوه ارزونه کوي، او بعضې وخت نوي مسایل په دې باندې بحث پې کوي چې نوي کوم مسایل دي، کومې لارې دي چې د اقلیم د بدلون لپاره موږ وکولای شو په ښه او مؤثر شکل باندې استفاده وکړو. د سکال غونډه ګمان کوم مالک سه مخکې اشاره ورته وکړه، د تیرو غونډو په دوام باندې ډېرې عمده مسلې په دې کې بحث کیږي. ګمان کوم ستاسو خبرونه به دومره حوصله ونه لري چې په ټولو باندې موږ خبرې وکړو، خو عمده مسله دا ده چې څنګه کولای شي نړیوال ملکونه ټول په ګډه باندې د دې اقلیم کې څه بدلون را روان ده، د دې مخنیوي څنګه وکولای شي، او څنګه خلکو ته سازګاری ورکړي ترڅو د اقلیم د بدلون هغه منفي اغیزې چې په خلکو باندې کیږي هغوی ته مقاومت ورکړي او هغوی ته سازګاری ورکړي. دغه سره په څنګ کې د اقلیمي د مالی مسایل دي چې نړیوالو په دې برخه کې تعهدونه کړي په تیرو کلو کې، په هغو باندې بحث کیږي. یو فیصله یا یو پریکړه دا وه د پرمختګ لو هیوادو سه هر کال به دوی $100 میلیارډ تقریبا دوی تعهد کړی چې د اقلیم د لپاره چې کوم د هغه بودیجه یا فند یا صندوق دوی جوړ کړی، او په دې کې به هر کال د مرسته کوي، د دې په رابطه خبرې کوي، د انرژي د انتقال دا او نوي ابتکارات په دې برخه کې خصوصا اوس د سباس کیږي چې څنګه موږ کولای شو چې د سلارې چارې چې هغه د چاپیریال یا د طبیعت سره سازګار وي یا د غوی په اساس باندې لارې چارې وي په ملکو کې درامنځته شي. او سکل په منطقوي یا ریجنل فوکس باندې باسونه کیږي او دې
ښه
خبره دادا سي اله کوم فقدا خبره تکمیل کوم ښه خبر دادا سي د لومړي ځل لپاره اوس دا خبر د غونډه په آذربایجان کې کیږي او د مرکزی آسیا او د میډلیست ورته وایي د دې ملکونو باس شاید تر ډیره په دې کې مطرح سي او ګورو سي څه لاسته راوړنه به لدینه موږ ولرو
مدقیق صاحب اندېښنه دا ده چې ګڼ هغه هیوادونه چې د اقلیم په بدلون کې ډیر اغیزمن دي یا مثلا زیات د ګلخانهی غازونه تولیدوي دوی په دې غونډه کې ګډون نه کړی د پروسه کال په پرتله سکل د ګڼو هیوادونو مشرانو په کې ګډون نه کړی تاسو لپاره دا د اندېښنې وړ خبره نه ده
خا خبر خدا دا خا خبر دا سه په مجموع کې ټول ملکونه په دې کې غډون وکي ولې اکثرا په تیرو وختو کې هم د ټولو ملکونو مشران په دې کې غډون نه وی کړی اکثرا خصوصا د زموږ هیواد افغانستان په رابطه کې خبري وکړو د هیواد مشران په تیر وخت کې صرف یو ځل شرکت کړی دا ولې د افغانستان په ډیر قوي حیات همیش هر کال په دې کې شرکت کوو او ترکم زه معلومات لرم د ټولو ملکو هغه ډیلیګیشن یا هیات سدا هغه په وکه شرکت کړي خبره دادا او باس دادا سه د اقلیم بدلون یو ډیره د مهمه او په عین وخت کې ډیره یعنی اسانه مسله نه ده په دې کې باس دادا سه پرمختللي ملکونه سه وی ډیر زیاته ونده لري د اقلیم په بدلون کې یو باید د دې منفي د اغیزو د کمولو په برخه کې باید ډیره ونده واخلي بیرته هغه ملکونه په دغه پرمختللو د پرمختګ په حال کې ملکونه یا ورسته پاتې ملکونه باندې غواړي چې تعهدات وځي کې ترڅو دوی د کاربون دای اکساید انتشارات په چاپیریال کې کم کړي نو معمولا کله کله په دې کې ډیر زیات شرکت کوي مشران او کله کله هم بنا پر مختلفو دلایلو شرکت نه کوي د ملکونو مشران ولې حیاتونه د ټولو ملکونو شرکت کوي
مننه جواد صاحب تاسو په افغانستان کې خیریه مؤسسه لري او غنو هغه ځایونو ته تللی یاست چې حالت یا سیلابونه راغلي دي یا نور چاپیریالي یا مثلا دغه سپیخي چې خلک د اقلیم د بدلون له خوا ځپل شوی دي په افغانستان باندې د اقلیم بدلون اغیزې څومره پراخ وي
بسم الله الرحمن الرحیم محترم تاسو او درانه مرمتا او د استاسي لار ټول اوریدونکو ولیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم د دې شک نهسته چې افغانستان د دې مسلسل او جګړو له امله په ډیرو برخو کې ورسته پاتې هیواد او طبي خبره چهار تحول او بدون راضي خاصه منفي تحولات هغه په افغانستان باندې غیر منفي اثرات او اغیز پرېږدي نو طبي خبره ده د اقلیم بدلون چې دا یو ډیره اساسی او بنیادی مسله ده د کې هم افغانستان تر ټولو زیات قربانی ده مونږ کوم ساحو ته تللی یو چې له سلامونه راغلي دي او موږ وزیت کتلې وخت ده چې د یعنی اثرات چې له راغلي دي هغه باید په هیڅ رمز تشوي دي اصلا د انتظار وړ نه وي یو خدا مسله ده چې خلک په مجموع کې له دې مسالو سره آگاه نه دي چې دوی به چیرته کور جوړ کړي او چیرته آبادی وکړي خلک د دې په خاطر باندې چې دا ډیر وخت په دې وړونو کې یا په استراب مجموع کې هغه کوم اوراو یا د اوبو د لپاره چې کومه لارې دي هغه وچ پاتې دي نو دوی عمل د کورونو جوړ کړي دي ان دا دی وژنه دوی ډیر زیات تلفات ویني دوی خبر ده چې ځنګلونه نشته په افغانستان کې بندونه نشته چې وګورې سره شي ځنګلونه نشته په دې اساس یعنی موږ چې دغه اغیز دلې په خلکو باندې متاسفانه موږ په هر سیلاب کې فصلونه قربانیان ورکو او کورونه خو بسته کلی لمنځه وړي د خلکو جایدادونه د خلکو کروندې د خلکو باغونه ارسه لمنځه وړي زه فکر کوم چې په افغانستان کې متاسفانه د دې اقلیم د بدلون اثرات مخ کې هم ډېر بد وو ډېر ناوړه او پاینده کې هم زه فکر کوم چې ډیر بعد او ناوړه اثرات
دا سیلابونو یادونه خو موږ تاسو وکولای چې سیلابونو ډیر خلکو ځپل او سیلابونو راغلل کورونه مړان کړل انسانانه مو وژل د وچکاله ارخه سره کم ته د تاسو مشخص معلوم دي چې د افغانستان کوم سیمې د سیلابونو ډیر خطر لاندې دي او کوم سیمې د وچکاله له سخت خطر سره مخ دي؟
نو طبي خبره ده چې هغه سیمې چې هلته اوب نشته، یعنی بندونه نه دي جوړ شوي چې اوبه د باران اوبه او سیلاب کې ذخیره شي او خلک بیا هم اوبونه زراعت لپاره استفاده وکړي. اوس خلک په مجموع کې حتی په هر سیمه کې چې تلال شي خلکو عمیق څاګانې ویلې، ځمکه نه غلاندې اوبه چې هغه باید اسکلو لپاره استفاده وشي، هغه نه زراعت په رابطه باندې استفاده کړي. نو مجموع کې یعنی تقریبا موږ چې بغلان ساحې ولیدې، سیلاب ځپل ساحې ټولې ولسوالۍ د وچکالۍ سره مخ وي، د مشکل سره جنوب د افغانستان د وچکالۍ د مشکل سره جدي مخ ده. نو همداسې په غرب د افغانستان کې ډېری ولایتونه داسې دي چې هغه دښتې دي، هغه ته د اوبو لپاره د ذخیره کولو لپاره کوم سیستم نشته. نو طبیعي خبره ده هلته که باران کېږي، عادي باران هم په یو غټ سیلاب باندې اوړي او د خلکو لپاره ډېر زیات تلفات اوړي. خو د کښت لپاره، د زراعت لپاره متاسفانه رښتیا هم چې افغانستان په د غټ بحران سره د وچکالۍ له امله مخکدون کېده، او که د دې په رابطه باندې حکومت او نړیوالې ټولنې، نړیواله ټولنه او مؤسسات په شریکه کارونه کې، افغانستان به متاسفانه په آینده کې هم ډېر بد
تاوان ور. ما جواد صاحب، مو دقیق صاحب، سکل د طالبانو له خوا یو پلاوی په دې کاپ نوښته مغونډه کې ګډون کړی دی. په داس حال کې چې د نړۍ ټول هیوادونه د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر رسمیت نه پیژني، دغه هیئت چې کاپ ته لار د فکر کوي او څلور استور راورنی به ولري د افغانستان لپاره؟
اروبزه سپلومري سر کې خدا ښه خبر ده چې هدا اقل ورسته لدرې کلونه نړیوالو د فرصت برابر ک د موجوده نظام کسان په دې غونډه کې ګډون کوي، دا ښه خبر ده. ولې یو شی باید موږ په نظر کې ولرو چې دا د افغانستان عضویت په نه تنه د اقلیم د بدلون په کنوانسیون کې، بلکې ټول نړیوال کنوانسیونونه چې افغانستان په تیر وخت کې د هغو سره پابند او هغه امضا کړي دي، هغوی د افغانستان عضویت په تعلیق کې ده. رسمان پر رسمي غونډو کې چې کومې عمومي غونډې دي، افغانستان ته اجازه نه ورکول کېږي. خو زه تر ډېره ګمان کوم چې دا یو فرصت ته برابر کړی ده تر څو موجوده نظام ولاړ سي د دې کانفرنس په حاشوي غونډو کې خپل نظریات یا خلکو سره خبرې وکړي، تر څو د دوی خپل آگاهي پورته ولاړ سي او هغه کوم اړین تغیرات چې په پالیسیانو کې موجود دي اوس فعلا په هیواد کې، په افغانستان کې، په هغو کې تغیرات راولي، تر څو خپل دوی خپل هغه اصلي عضویت دوباره بیا پیل کړي یا راژوندی کړي او په دې غونډو کې شرکت وکړي. ګومان کوم چې مستقیم اثر خو ډیر زیات نه لري، ولې ګټه دا ده چې دا مسلې د اقلیم د بدلون څخه کوم منفي اثرات دي باید په دې کانفرنس په حاشوي غونډو کې، خصوصا هغه غونډې افغانستان لپاره ډیر مهمه دي چې هغه په د افغانستان په یعنی په ریجن کې مطرح کیږي، په هغه غونډو کې شرکت وکړي. خصوصا یو مختلف فورمونه لري، یو فورم د سازګاری لپاره یو فورم لري، او د ورستپات هیوادو فورم د افغانستان ته چیرې اجازه ورکړي الته ولار سي شرکت کی او زموږ د هیواد ستونزې الته مطرح کی. په وخت محل کې به کېدای شي چې د افغانستان ته ګټه وکړي، ولی په مجموع کې کچېره نړیوال واړی پر اختیار هم افغانستان سره سی یو تقریبا په نړۍ کې له په لاسو ډیرو زپلسو هوادو کې چې د اقلیم له تغیر سره مواجه د واړی کومک وکړي، باید په نړیوالو سازمانو باندې فشار راوړي تر څو یو وی وکړي چې د افغانستان نمائندگی وکړي په داسې مجلسو کې، او د افغانستان لپاره چې کوم په تیر وخت کې کوم پلانونه د اقلیم د بدلون لپاره مطرح شوی وو او د غو د تطبیق لپاره و زمينه مساعده ده، چون خو جګړې وي، جنگ او امنیت نه وو په یوه وخت کې موثر کارونه نشو کېدلای. ولی وس هدا اقل هغه اړخ اصلاح شوی ده، ولی بل لستون زده ده چې وس د افغانستان د موجوده نظام غاک څوک نه اوري. نو دغلته باید نړیواله سازمانونه، خصوصا ملګری ملتونه، باید د یو د د یو منځګړي نقش باید ایفا کی او د افغانستان نمائندگی په درست شکل باندې وکي ترڅو په افغانستان کې هغه سکتورونه چې هغه د اقلیم د بدلون له منفي اثراتو نه ډیر زیات اغیزمن دي او هغه خطرات چې فعلاً موږ په هیواد کې لرو د غو لپاره منسجام عملی او دس پلانونه سی زموږ خلکو زموږ هیوادوالو ته قوت ورکی توانمندی ورکی او دوی د اقلیم له بدلون منفی اغیزو سره سازگار کی
او پوش ملکه جواد صاحب تاسو فکر کوئ لمړی ته بونه څه دی که مثلا کاپ غونډه کې داسې پریکړه وشي چې د افغانستان سره مرستي وشي ستاسو موندنې څه ښایي لمړنی څه کارونه دي چې باید د افغانستان لپاره وشي چې هغه په لنډ مهال کې دغه د اقلیمي کوم ناورینونه چې رامنځته شوي دي د اقلیم د بدلون له وجې نه دا پیرافه شي
د لومړیتوبونه په نظر کې ونیسو د شک نه ستاسو خبره خدا ده چې په افغانستان کې دیننه باید یو دغه سی یو کانفرنس یو دغه سی یو سیمینار په دې رابطه باندې ونیول شي چې په کیسه موږ خپل هوادوال چې د رابطه په هوای له په لري متخصص دي هغه د حکومت سره او دلته موجود مؤسسات او ادارو سره کینی او په ګډه په دې مسله بحث وکي او اوی لومړیتوبونه وټا کی چې دا ول د دوم د درېم ځینې مسایل داسې دي چې هغه د خلکو سره مستقیم کومک دا خو طبي خبره چې اوسم روان ده او انده کې به مثلا کې وچکالی وی طبي خبر د خلکو کروندې به متاثر کیږي نو خلکو ته نغدي پیسې او یا دا د اوس د پاره یا د لنډ مهال د پاره خدای او حال کېدل شي مګر په اوږد مهال کې دا حل نه ده اوږد مهال حل باید وسنجول شي چې په غوږ کې مثلا د زنګونو کینول دي دا رقم ته د بندونو جوړول دي دغه د سیلابونو او د بارانونو اوبو موږ ذخیره کو او بل اخر د د اقلیم د بدلون پر نتیجه کې کوم وچکالی را روانه ده حتی د چکلو او بو د کمخ بحران سره ټول هوا او خاصه توګه زمونږ پلازمینه رابل مواجهه ده د رابطه بین یونیسف او نورو ادارو هم راپورونه خبره کړي دي په دې اساس یعنی دا مهاله زمونږ چې کوم لومړیتوبونه دي هغه رابطه باندې باید نړیواله ټولنه د افغانستان د حکومت سره او د ملګرو ملتونو د ادارو لاره مرسته وکي په هیواد کې بندونه جوړ شي د زنګرونو د کینول او د زنګرونو ساتلو لپاره یو پروګرام سیستم رامنځته شي نو دا زمونږ هغه اړتیاونه دي چې باید
جواد صاحب تاسو چې د پکلو باندو کې خلکو سره پاړی کوي مرستي ویشي او یاد هغه کله چې سیلابونه راځي یا نور طبي پیښې ګټه تاسو مرسته خلک څومره د دینه خبر دی چې دا وچکالی یا دا سیلابونه ولې دلته پیخیږي څومره دی دوی په هواي شته د څومره دوی د اقلیم د بدلون دغه نړیوال کړکیچ نه با خبره دي
دغه موضوع ته اصلا خلک یعنی اټس نو په هواي باندې رابطه نه لري متاسفانه دا هم یو ضرورت ده چې موږ باید په تلویزیونونو کې باندې رابطه بحثونه ولرو په رادیوګانو کې هم د خبرونو کې مختلف خبرونو کې خلک چې کلم طوفان راځي کله وچکالی له امله سیلاب راوځي د سیلاب د کنټرول لپاره موږ بندونه نه لرو نو خلک دا یو الهي عذاب بولي دا د خدای عذاب چې کوم باندې راغلی تر دې ور اخوا په دې رابطه باندې د خلکو سره هیڅ کو هواي نشته چې اصلا موږ کولای شو د سیلابونو مهار کو د کنټرول کو په نور دنیا کې دا مهار شوی دی یا کنټرول شوی دی هغه سیستمونه موږ راوخلو او په هغه باندې موږ کار وکړو نو دا چې سپوندا یعنی شتدي په هغه پر اړتیا باندې په کار دا چې موږ کار وکړو خلک کو یو ځکه ډیر کارونه کېدل چې خپل خلکو
ام دغه پښتنه د ضرورت لم جواد صاحب ام دغه زما پښتنه او چې یو حکومتونه دي یو مرستندوی ادارې او دغه ټولنې دي دوی کار کول شي د خلکو په هواي خلکو سره څه مرسته کولای شي
ډیر مرسته کولای شي دا اوس موږ په جنو ساحو کې لیدلې دي چې خلکو په خپل مرټ په خپل لاس په ډیر کم مصرف باندې دی وبو دی راي سارول او دی وبو دی ساتلو لپاره د سیلاب مخنیوي لپاره کار کړی دا موږ په ډیرو ساحو کې یعنی د نمونی لرو په شنوارو کې په یو تنګ درو ډیر کم مصرف کې حالت خلکو په خپل غخ باندې بند جوړ ک او حالت د سیلاب هم کې ذخیره کیږي بارانو هم کې ذخیره کیږي زه فکر کوم که زمونږ ولس پوه شي په دې قضایا باندې خپل مرټ باندې د اشر لاره په خپل مصرف په خپل لګښت باندې ډیر کار کولای شي.
مننه مدقیق صاحب، همدغه پوښتنه تاسو ته کوم، خلک د اقلیم بدلون په د اغیزو کمولو کې څومره ست کولای شي؟ تاسو موافق یاست جواد صاحب سره چې خلک هم کولای شي چې یو څه وکړي؟
زه بالکل موافق یم جواد صاحب سره، ولې غواړم مخ لکسي اشاره ته مخکيني سوال ته وکم. په تیر وخت کې ګورئ د افغانستان کې د اقلیم په د بدلون سره د مبارزه په برخه کې ډیر کارونه شوي دي. زه او ریفرنس تاسو ته درکوم او نورو ادارات په دې برخه کې کار کوي. د افغانستان یو راپور د 2009 کال کې خپور شوی دی، افغانستان د سازګاری راپور د اقلیم له بدلون سره، غو انګلیسي نوم یې National Adaptation Program of Action for Climate Change. په دغه کې په افغانستان کې هغه آسی زیانمنون کې یا آسی پذیره سکتورونه مشخص دي، دې ته بیا دوباره ضرورت نشته چې اوس په دې باندې سره کار وشي. په هغه کې ډیر واضح وایي چې په افغانستان کې هغه لومړی سکتور چې ډیر زیات آسی پذیره دغه د اوبو سکتور ده، په مجموع کې د اوبو سکتور. دوم د کرنې یا زراعت سکتور ده. دریم د ځنګلو او د څړځایو سکتور ده. او هغه د اقلیم خطرات هم په دې کې واضح شوي دي چې کوم خطرات مکتمه واجی دي په افغانستان کې. چې اول خطر په افغانستان کې وچکالی ده، دوم سیلابونه دي، بې وخته ورښتونه دي، او د حرارت د درجه لوړوالی ده، یخې څپې دي د کال په موسمو کې، مختلفو موسمو کې راځي. یعنې دا ټول واضح دي. په دې کې یعنی د خلکو په هوا یا د خلکو ونده د اقلیم د بدلون له مبارزې سره ډیر مهم او ډیر زیات حیاتی ده. که چیرې موږ د خلکو په هوا پورته کو او په کې په دې راپور کې سم مخ کې اشاره ورته وکړه، دوه پیشنهاد دولت ته ورکړي او په وخت کې او هم د نړیوالو مؤسساتو ته ورکړي چې کچېره غواړي تاسو په افغانستان کې د اقلیم له بدلون سره منسجمه او درسته مبارزه وکړي او دا مشکل ته د پای ټکی کېده یا حداقل هغه منفي اثرات راکم کړي، دوه برخې ورته پیشنهاد کړي وي. یو، په افغانستان کې د اوبو د استعمال او مؤثریت په برخه کې باید کار وشي په مجموع کې، کدا اوبو په کرنه کې دي، که په مالداری کې دي، که په صنعت کې دي، که په روزمره په کورو کې استفاده کیږي، په دې کې باید مؤثریت راوړو، خصوصا د اوبو لګولو یا آبیاری په برخه کې. دوم پروګرام چې ورته ویلې په افغانستان کې په مجموع باید ملي پروګرام دی د اوبو خور د تنظیم یا د آبریزو د تنظیم، باید ډیر ملي پروګرام باید تر لاس لاندې ونیول سي. موږ په لوړو ساحاتو کې اوبو مدیریت کو تر څو وکړای سو د سیلابو او د دې سره په څنګ کې خلکو ته د کار زمينه او د په نتیجه کې موږ فقر هم کمولای سو او خلکو ته توانمندي ورکو سي د اقلیم منفي اغیزو سره مبارزه وکي. په دغه ټولو کارو کې د خلکو ونډه ډیره اړینه ده او د خلکو د عامه خلکو د مشارکت او د وی له ونډه پرته زه ګمان کوم چې څوک په افغانستان کې موثر کار وکړي سي. البته د دولت مسؤلیت مشخص ده او د نړیوالو مؤسسو هم، ولې په ټولو کې اړین ده چې زموږ خپل خلک او هیوادوال باید په دې کې لاس په کار سي او خپل ملاوي وتړي تر څو دغه ټکو ته سیمه اشاره وکړه په دې کې عملی کارونه وکی.
خ یو خو مدقیق صاحب د کاپ غونډې او د نړیوالو ټولنو په خوانه ژمنې دي، یو هم د دچ پراتلونکي کې باندې ژمنې کوي او دا کار بکی د اوسنۍ غونډې نه ستاسو څه تمه هیله شته؟
وسنۍ غونډې نه خو ته تم یو هیله ډیری دي، هر کال تم یو هیله ډیری وی، خو خصوصا په دې کې د ما یو د هیله زیاتیږي او تم مې وچتیږي چې په دې کې هغه ساحوي باسونه کیږي لکه ریجنل فوکس چې ما مخکې اشاره ورته وکړه، چې په دې کې مرکزی آسیا چې افغانستان په دې کې شامل ده، په مجموع کې دغه هیوادونه خپل غاګل ته وچتوي. کچېره د افغانستان حیات په دې کې ګډون وکړي ونه کی په مجموع کې د ملکونو سره په مرکزی آسیا کې دی ال تخپل غو چتوایسي او د افغانستان او په مجموع کې د منطقې لپاره هغه کوم مالی میکانیزمونه چې د اقلیم د بدلون سره په نړیواله کچه باندې موجود دي لغونه په معاصره شکل باندې استفاده وکړي. دوهمه خبره دا ده چې په دې غونډه کې دغه د اقلیم د بدلون سره کوم مالی میکانیزم تعهد په تیرو کلو کې شوی وو په دې باندې بیا بحث کیږي او په دې باندې ډیر زیات باور یم چې په دې باندې تمرکز وشي او ملکونه به هم په دې باندې رضایت وښیي، موافقت به وښیي تر څو هغه مالی میکانیزم چې دا هغه قوي وساتي او دغه زیانمنونکو هیوادو ته په آینده کې هغه کومې اړینې مالی مرستې چې دي هغه د دوی خپل ملي پروګرامو لپاره باید ورکړي. البته یو خبره مسلې ته اشاره کوم چې آنی کومکونه چې د مؤسساتو لخوا نه کیږي دا یو څه مؤثریت لري، ولې په اوږده مهال کې دا داسې کومکونه نه دي چې په مجموع کې د اقلیم بدلون سره مبارزه وشي. د دې لپاره باید دولت په مجموع کې موجوده نظام په مجموع کې باید ملي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیسي او د دې لپاره مالی میکانیزم په نړیواله کچه باندې وجود لري، سیستمونه شته او افغانستان باید د دې توانمندي پیدا کړي تر څو هغه غټې مرستې چې په دې ساکه په نړیواله کچه باندې شتون لري هغه افغانستان ته راجلب کی او د دې ملي پروګرامو د تطبیق لپاره باید عملی ګامونه تر لاس لاندې ونیسي.
مننه. جواد صاحب تاسو اشاره وکړه چې د نورو ولایتونو سربیره د افغانستان پلازمینه د اقلیم د بدلون څخه ډیره اغیزمنه شوې، تاسو یو بوت اشاره وکړه. د افغانستان پلازمینه کابل یو بل ستونزه سره چې یو بل ستونزه سره چې مخ ده هغه د هوا ککړتیا ده. اوس جمعي راغی خلک به بیا د ډبرو سکاره سوځي، خلک به بیا ټایرونه سوځي، خلک به بیا پلاستیکونه سوځي. خلک غریب دي، څوکي څنګه کولای شي چې مثلا د کابل خار د دود لوګي چې دومره راټیږي چې خلک نفس نشي ایستل، خلک سرطانونه پیښ شول، خلک ته د سږو مشکلات پیښ شول. په دې برخه کې تاسو څه کړی یا تاسو کومه سپارښتنه لرئ چې حل لاره به څه وي؟ اوس ژمی راغی.
نو ډیره مهمه خبره خدا ده چې موږ د خلکو ستونزې څنګه حل کوو. خلکو واقعا د فقر او د بیکاری له امله کاغذونه، پلاستیکونه، ربر دا سوځي او طبیعي خبره چې هغه هوا ککړي. نو د دې لپاره خو سپارښتنه همدا ده چې موږ هغوی ته د لرګیو د استفادې یا د اقل د برق په وسیله باندې د بخاریو څخه د استفادې یو هغه وکړو، یو سیستم جوړ کړو. خو هغه موږ ګورو چې متاسفانه یعنی هیڅ هم نشته. نه زموږ دولت نړیوالو په رسمیت پیژندلې ده چې قوي اقتصادي یو ملاتړ واوسي د خلکو لپاره، او نه هم متاسفانه نړیوال مؤسسې یوازې وړو وړي چای برادا ورکي چې دا اسې په وګو کې د لوټې کودل او بیا په باندې پورې وتل دي. نو زه فکر کوم چې یان دا یو جدي او بنیادي ستونزه ده. په دې رابطه باندې باید نړیواله ټولنه هم قوي کارونه وکړي او د افغانستان د حکومت هم دا مسؤلیت جوړیږي چې په دغو مسایلو باندې بحثونه وکړي. منګه خو ګورو بحثونه په دینو قضایو باندې کیږي چې هغه ډېر ژور او عمیق نه دي. په کار دا ده چې د خپل ملت د ژوند د آینده لپاره د آینده نسلونو د ژوند په دې رابطه باندې موږ بحثونه وکړو. موږ قوي کنفرانس
جواب ستا سوید چې بحثونه کیږي هغه ډېر ژور او عمیق نه دي، منظور نه پوه نه شوم.
یعنی څه ساتي مسایلو باندې بحث کیږي چې دانن ما واورید په کوم ځای کې ریاست کې دا خبر شوی و چې ځل د مامورین راځي نو باید کارمندان لونګي باید ولري. یعنی که موږ ټول ملت تمن اکثر خلک لونګي لري او کله ټول لونګي په سر کېږي د فقر، د بیکاری، د لوږې، د وچکالۍ دغه سي وجون کې دغه چي دي عوامل چې موږ ټول نور سره مخ ده دغه په رابطه باندې خدا حل نشي رامنځته کولای. په کار دا چې موږ علمي بحثونه وکړو، واقعي بحثونه وکړو، هغه ستونزې چې دي هغه په صحیح توګه راوسپړو. په دې باندې د ټول ملت په سطح باندې متخصصین هغه د تیر نظام خلکو هغه افغانان دي د موجوده نظام د نن په خلک نړیواله ټولنه ته وایي تاسو متخصصین راولېږي او په دې رابطه باندې موږ ژور بحثونه وکړو. دویم دا چې د تیر حکومت هغه پالیسیانې چې مدرخیق صاحب ورته اشاره وکړه پروګرامونه وو هغه راواخلي، هغه ته ادامه ورکړي، هغه سره وغځي ځکه چې دا خو اوس انقطاب کې راغلی ده. په کار دا پروګرامونه مخکې
مننه جواز پوه شوم ډیر زیاته مننه د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې په خوانې مرستيال عبدالولي مدقق صاحب او د احساس خیر مؤسسه مشر عبدالفتاح جواد صاحب ډیر زیاته مننه چې په خبرونه کې موږ ګډون وکړو او د عامه په برخه کې مرسته وکړه ډیر مننه کوو.